زرغونه منګل تاسو ستړي مشي افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کلی کوم واورې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اوربند وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته پرون مزاحمت وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایروس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کو بیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړه. کو بیا پرون په یو ټویټري پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اوربند ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډېرو هیوادونو سازمانونو او ان وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو د تر اوسه یو قانع کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اوربند ردېږي. د کوبیا په وینا دا چې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګیږي په علت نه پوهیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوی و او تر ډیره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي پر چارو متمرکز وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ دغه راز له طالبانو وغوښتل چې سولې ته کښېني او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
We actually believe that the best way we can support the peace efforts is to continue to support
زموږ په باور د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام د سولې له هڅو سره د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. دا کار طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې هغوی به د جګړې ډګر او نګټي. دوی باید خبرو ته کښېني او د خبرو اترو د میز تر شا رښتینی روغ جوړ وکړي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې دا مهمه ده چې هغه سیاسي ستونزې چې د دولت په خوا کې دي او په افغانستان کې دي باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړه د سولې په بهیر کې د بشپړ فعال او مشارکت لپاره یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونه وځي. ولسمشر غنی تېر ماښام ملت ته په تازه وینا کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې سر له ننه په ټول هیواد کې د تجدید یا قرنطین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوی جدن رایت کړی.
خغلی غنی د غراز ویل چې لنړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره له افغانستان سره د مالی مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایروس 204 راته مثبت پیښې ثبت شوې دي. یونان پرون د لسو افغان ماشومانو په ګډون د پناه غوښتونکو یوه ډله له لوکزامبورګ ته ولېږله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوناني چارواکو ویلي چې په دې ډله کې ټول 12 تنه ول چې عمرونه یې له 12 تر 15 کلونو پورې و. د دې ډلې 10 تنه افغانان او 2 نور سوریایان دي. دا مهال د افغانستان، عراق او افریقایي هیوادونو لږ تر لږه 25,200 کډوال ماشومان د یونان په کمپونو کې ژوند کوي چې د ډیرو د ژوند حالت سخت دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکونه وايي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یول وسو کشتو په فارس خلیج کې د امریکا کشتو ته مزاحمت کړي. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې ډیر دي د سپاه پاسداران د ګړندیو کشتو حرکت خطرناک بللی دی. امریکایي ځواکونه ویلي دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې دغه ځواکونه په نړیوالو اوبو کې په تمریناتو بوخت ول. یوه ایراني کشتۍ 10 متره او بله 50 متره امریکایي کشتیو ته نږدې شوې وې. د امریکایي ځواکونو په وینا ایراني کشتیو بې باکانه او غیر مسلکي مانورونه ترسره کړل او امریکایي کشتیو د ټکر د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړل. ټاکل شوې د ایراني کشتیو د حرکت یا مانور په اړه ویډیو هم خپره شي. جیشل یاد نړۍ پر مختللو صنعتي هیوادونو موافقه وکړه چې د نړۍ یو شمیر بیوزلي هیوادونو د ډلې ته د پور په بیرته ورکولو کې وزنډوي. دغه موافقه پرون اعلان شوه. د هغو پور په اړه ده چې باید روان 2000 میلادي کال تر پایه د جیشل هیوادونو حکومتونو ته بیرته ورکړل شوی وی. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومرو ویل په دې مهلت کې د 40 میلیارد ډالر بیا ورکړه شامل ده. تمه ده له دې موافقې څخه د کورونا وایروس له کبله د راپورته شوو زیانونو د جبران لپاره د نړۍ شاوخوا 4 هیوادونه له دغه نوي اقداماتو څخه برخمن شي. افغانستان هم په دې هیوادونو کې شامل دی. او د اروپای ټولنې اجرایه څنګه د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې غړو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله ټاکل شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت را وګرځي. دغه پلان چې د اپریل په 15مه یعنې پرون د اروپایي کمیسیون لخوا وړاندې شوی د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د قرنطین د تدریجي لرې کولو لپاره د روغتونونو د ظرفیت په څیر د عامه معیارونو وړاندې شوی، خو وایي دا پلان د دې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو لپاره جبري نه دی. د اوترش او هسپانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو دغو محدودیتونو کمول وړاندې پیل کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وز نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په راپورونو کې بواره چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اور بند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اور بند وکړي.
د افغانستان د هوایی چلند اداره وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د هوایی شرکتونو پروازونه بند شوي چې له دې امله په میلیونونو ډالر زیان افغانستان ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پرېکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې خپلې مرستې ځنډولي وغندلې. او په یو څرنیز راپور کې به واوري چې د تنفس لارې هوا ته پاشل شوې زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي. په ځانګړي ډول هغه زری چې په کورونا وایروس ککړې وي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
کلام د بشر د ژوندانه لپاره څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
د جون پشي بونز زغ پرونه کوم د قلم د پیدایخ په اړه خبرې کړې. ازادي رادیو او ری د خبرونه په تاسو برخه به هم زنو دي اسنو دي خپل تخنیک همکار میر احمد صافی پم را سره وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو نوی پیغام کې ویډیوئی پیغام کې لوسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه بیا انتازه کړه او غږ یې پیرو وکړ چې په دې توګه د کورونا وایروس سره د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په دغه ویډیوئی پیغام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د دولت د اقداماتو په باب هم رڼا واچوله. خو وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې د ولسمشر د دې څرګندونو په خبرګون کې ویل چې حکومت له کورونا وایروس سره په مبارزه کې دوی مرسته غواړي، نو د دوی بندیان د خوشکړي د طالبانو بندیان هم د افغانستان د حکومت له زندانونو په ورستو کې خوشې شوي. شاوخوا 300 خو طالبان ټینګار کوي چې باید 5000 بندیان خوشې شي ترڅو په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. د غراز د طالبان باید هم د افغانستان د حکومت زرتنه بندیان خوشې کړي. ولسمشر غنی د غراز په دې مخمنی وینا کې ویل کرونا په اړه نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږي وتره جوړ کړي چې نن به د کابینې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو.
مستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ناتو غړو هیوادونو او پخپل افغان حکومت په وار وار پر ټولو هغه ډلو چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې د جګړو ډګر لا توت ساتلی د اوربند غوښتنه کړي. افغان ولسمشر په تازه وینا کې پر طالبانو ژغ وکړ چې دغه غوښتنو ته غوښ کړي او د کورونا وایروس څخه زیانمنو کسانو سره د مرستې په پار دی اوربند وکړي. محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ نوښت په یو ویډیوي پیغام کې ملت ته په وینا کې داسې وویل:
د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي او په خاص ډول په سیمه کې ځینو هیوادونو په جنگ کې په ټولو کلو خو غږ کړی دی چې د کورونا څخه زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره اوربند وکړي. زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ له طالبانو څخه د بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي باور لري چې د سولې هڅو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او په دې سره طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی د افغانستان جګړه نه سي ګټلی. د ستولتنبرګ په خبره طالبان باید د یوې رښتونی روغې جوړې لپاره د خبرو میز ته راسي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې دننه د سیاسي اختلافات او هواری هم د سولې پروسې د کامیابولو لپاره مهم بلل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا د ولسمشر لوري د اوربند غوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته تیر ماشام په واسطه پیغام کې وویل که حکومت له کرونا وایروس سره مبارزه غواړي بندیان دي خوشی کړي. سهیل شاهین په دې پیغام کې لیکلي چې حکومت په یو او بل پلمه د بندیان خوشی کېدل ځنډوي. د نوموړي په خبره اوربند د بین الافغاني مذاکراتو موضوع ده او د دغه مذاکراتو د پیل لپاره د په وینا حکومت خند جوړوي. دی وای تړونسته خو هغه صادقانه عمل کېدل ته اړتیا لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د فبروري پر 9 لاسلیک شوی. د دې توافق لمخې افغان حکومت باید 5000 طالب بندیان او هم مقابل لوري زر تنه افغان ځواکونه خوشی کړي څو د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خو دا خبرې لا تر اوسه هم نه دی پیل شوی او خلک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو شاهد دي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دا ده چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې حکومتونه نسی کولای له جګړو سره د هوا ټولو سیمو ته لازمي مرستي ورسوي، نو د ټولو شکل خو غوړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغان ولسمشر هم د تیر ماشام په وینا کې ویل چې د کورونا وایروس په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږي یو طرحه جوړه کړې ده چې پنځشنبه به د کابینې په غونډه کې تصویب شي او له نړیوالو به غوړي چې د کورونا پر ضد مبارزې کې له افغانستان سره خپلې ژمنې تعدیل کړي. ولسمشر غنی ویل افغان حکومت د کورونا د نهایی یا فلاکت نقطې ارزونه کړې ده او په دې تړاو به پلانونه ګام په ګام عملي کړي. هغه همدار از ویلي د فلاکت لپاره وروسته به حکومت د کورونا له وبا څخه د راپیدا شوي زیانونو جبران پیل کړي. ښاغلی غنی وویل مرستې به ټول هیواد ته رسوو. د ناروغانو د تجرید مراکز په ټول هیواد کې فعالیږي. د ډاکترانو او طبي پرسونل امتیازات مو هم تصویب کړي دي. له خلکو غواړم کلو یې غمیزه نه غواړي نو په کور دننه پاتې شي. دا په داسال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ولسي جرګې ته په وینا کې ویلي که خلک همکاري ونه کړي او لارښوونې په پام کې ونه نیسي نو کورونا وایروس په لوی ناورین راپورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او له دغه وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او په افغانستان کې د سولې او د جګړې د بندېدو لپاره د وروستیو غوښتنو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر له وسله والو طالبانو بیا وغوښتل چې اوربند وکړي. د ناتو سرمنشي هم ورته غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کوبیا هم وویل چې نه پوهیږي ولې په افغانستان کې د جګړې ښکېلوري جګړه نه دروي. په تیره بیا د ملګرو ملتونو هغو غوښتنې ته چې د نړۍ ډیرو هیوادونو او سازمانونو او دغه راز وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو په افغانستان کې دغه غوښتنه له پامه غورځول شوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایی پروازونو د بندېدو له امله هوایي شرکتونو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي دغه هیواد ته ټول نړیوال پروازونه درول شوي او کورنۍ هم ورسره محدود شوي. جزئیات د نجا صفی پرپورت کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایی پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالر کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي، له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالر زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو، هغه محاسبه چې موږ یې لرو، د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل شوی، 25 میلیون ډالر زیان ورسیږي.
نوموړي وویل افغانستان ته د ټولې نړۍ پروازونه درول شوي او یوازې له هند، ترکیې او دوبۍ څخه افغانستان ته په یو اړخیزو محدودو پروازونو کې هیواد ته راستنیږي. د ښاغلي وفایزاده په خبره، له تیر څه مودې راهیسې کورني پروازونه هم محدود شوي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په وروستیو دوه میاشتو کې کامیر او آریانا هوایی شرکتونو ته 13 میلیونه ډالر زیان اوښتی. په افغانستان کې د تیر کال د هود په 15مه د هرات په ولایت کې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پېښه ثبت شوه، چې د دې پېښې له ثبت سره سم نړیوالو افغانستان ته خپل پروازونه په ټپه ودرول. آریانا افغان او کامیر هوایی شرکتونو له کورنیو پروازونو سربیره 10 هیوادونو ته پروازونه درلودل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په هرو 24 ساعتونو کې به د افغانستان له هوایي حریم څخه شاوخوا 1400 پروازونه تیرېدل، چې یادې ادارې به له هر یوه پرواز څخه 100 ډالر حق العبور ترلاسه کوه. یو شمېر افغان هوایي شرکتونه وایي که وضعیت همداسې دوام کوي، له مالي بحران سره به مخ شي. د آریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د مالی کال په لومړۍ روبه کې نظر هغې بودیجې ده چې په پلان کې مو نیولې وه، 2.5% کې عواید له لاسه ورکړي. یعنی موږ له 3% عوایدو څخه یوازې 8.5% عواید ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه، د آریانا افغان هوایي شرکت له حکومت څخه د کومکي بسو د غوښتنې تر څنګ وړاندیز کړی چې د دوی له الوتنو څخه دې د کارګو الوتکو په توګه استفاده وشي او له نورو هیوادونو به لومړني طبي مواد هیواد ته انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل و نقل نړیوال هوایي چلند ټولنې د ارزونې له مخې نړیوالو هوایي لیکو په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له 200 میلیارد ډالر زیات زیان کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغښ شو.
د یو پی آی په نوم خبرونه د بشري حقونو د فعالانو د یونی راپور په استناد لیکي، د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تر اتیا ډیر ملکیان وژل شوي دي. دا خبرونه بیا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا څرګندوي چې د فبروري له 9 را وروسته 3 ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. د یو پی آی خپرونې په باور په دې وژل شویو ملکیانو کې ملکي مامورین، حکومتي کارکوونکي، قومي مشران او مذهبي مشران شامل دي، او په دوی کې 8 ښځې او 8 هم ماشومان دي. د خبرونه په باور د دې مرجوب لیدنې مې مسؤلیت طالبانو منلې دی او نیمې نورې داعش خبرونه وړاندې لیکي چې د بشري حقوقو ډلو پر ټولو لوریو شخ کړی دی، په ځانګړي ډول پر طالبانو چې د عادي ملکیانو او حکومتي مامورینو له وژلو لاس واخلي. یو پی آی څرګندوي چې له امریکایي لوري سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له تړون راوروسته دې ډلې په افغانستان کې په سلګونو بریدونه کړي دي او د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې طالبان په دې ډول غواړي د خبرو د میز پر سر خپل دریځ پیاوړی کړي. طالبان وایي چې تر اوسه دوی داسې موافقه نه ده کړې چې له مخې په افغانستان کې شخړې راکمې کړي او دوی دې ته انتظار دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغو کې پر دې مسئلې بحث وشي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو له امله ډېرې لږ لوبې کېږي، هر لور ته بندیزونه دي. کرکټ ټایمز خپرونه لیکي چې په داسې چاپېریال کې لوبغاړي هڅه کوي چې له خپلو مینهوالو سره د خواله رسنیو له لارې اړیکې وساتي. کرکټ ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې د هند په سنرایز حیدرآباد لوبډلې کې هم لوبې شي، په انسټاګرام کې د هند د تلویزیون له پیژندل شوې څېرې ریډیما پاټک سره خواله کړې دي. راشد خان ریډیما ته ویلي دي چې په افغانستان کې خلک د بالیووډ فلمونه خوښوي او د هم هندي لدی فلمونه زده کړې ده. راشد خان وایي چې شاهرخ خان، سلمان خان او عامر خان هغه درې هندي ستوري دي چې په افغانستان کې ډېر مشهور دي. کله چې له راشد خان څخه پوښتنه وشوه چې د دې فلم کوم ستوری خوښ دی، نو د په نارینهو کې عامر خان ستایلی او په نجونو کې انوشکا شرما او پریتی زینتا غوره ګڼلې دي.
ازادي راډیو اوري د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره خپل مالی مرستې ځنډولي وغندله. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کوو.
د نړۍ مشرانو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر هغې پریکړې ته چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې مرستې ځنډولې په چټکۍ غبرګون وښود. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر د چهارشنبې په ورځ تر 2 میلیونه واوښت، اروپایي هیوادونو، روسیې، چین، ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو بېلابېلو استازو پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې په دې بحراني وضعیت کې یې د روغتیا نړیوال سازمان سره د 500 میلیونه ډالرو مرسته وځنډوله. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د نورو ملامتول ګټه نه لري. یو له ډیرو شو پانګونو دا ده چې ملګري ملتونه او تر ټولو د مخه د روغتیا نړیوال سازمان چې لږ تمویل سوی د واکسینونو د ازموینو په پراختیا کې تقویت سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خوریدو د مخنیوي په برخه کې په ناسم مدیریت تورن کړ او ویل چې دغه سازمان په خپل اساسي دنده کې ناکام سو او باید ځواب ووایي. امریکا چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد ګڼل کېږي، په 2019 کال کې دغه سازمان ته 400 میلیونه ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان د بودیجې 45% جوړوي. د امریکا د طبي انجمن مشر ډاکټر پاتریک هاریس د ولسمشر ترامپ دا اقدام پر ناسم لوري یو خطرناک ګام بللی دی. هغه وویل چې دا پریکړه د کووید 19 ناروغۍ ماتېدل نه اسانه کوي او له ولسمشر ترامپ څخه یې وغوښتل چې پر خپله پریکړه بیا غور وکړي. د نړۍ یو له تر ټولو شتمنو کسانو او د مایکروسافټ کمپنۍ له بنسټ ایښودونکو بیل ګیټس چې مؤسسه د روغتیا د نړیوال سازمان دوهمه لویه تمویلوونکې سرچینه ده، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې بحراني حالت کې له WHO سره د مرستو ځنډول خطرناک دی. ولسمشر ټرمپ په دې باور دی چې که د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس په اړه د چین د راپورونو په اړه تحقیق کولی، امکان یې و چې د دې وبا مخه نیول سوی وای او ډیری کسان به نه مړه کېدل. نور هم ویلي چې د چین حکومت مخصوصا په لومړي سر کې د دې ویروس او د هغه د خوریدو د اندازې په اړه په خپلو راپورونو کې دوه زړی و. د امریکا ولسمشر وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا د دې ویروس په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي چې د ده په وینا همدا کار احتمالا د دې وبا د لا ډېرې خوریدا لامل سو. خو د چین چارواکو له امریکا غوښتي چې له یاد سازمان سره خپلې ژمنې عملي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژاو لی جیان ویلي چې دا وبا په بحراني مرحله کې ده او د ولسمشر ټرمپ پریکړه به پر ټولو هیوادونو اغېز وکړي. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل وویل چې د امریکا دا اقدام د توجیه لپاره هیڅ دلیل نه لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي یوازې د ځواک د یو موټی کولو له لارې کولی سو پر دې بحران چې سرحد نه لري برلاسی سو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم ویلي اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا کومې بلې ادارې چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخته ده منابع راکمې سي. نوموړي وویل اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه سره یو سی او همکاري وکړي څو د دې ویروس او د سختو عواقبو مخې ونیول سي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې تر 600,000 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته سوي او تقریبا 15,000 له همدې کبله مړه سوي دي. د شمیرو ته په پام امریکا د هغو هیوادونو په سر کې دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دي.
د تنفس لاره هوا ته پاشل شوی زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي؟ په ځانګړي ډول هغه زری چې په کورونا وایروس ککړی وي. په فنلند کې څلورو تحقیقاتي بنسټونو د هوا لاره د کورونا وایروس د خپرېدو او انتقال په اړه څېړنې کړې. دغو بنسټونو خلکو ته ځینې لارښوونې هم کړې. نور بل صالح محمد صالح وورو.
د هوا لاره د کورونا وایرس یا کووید-19 د انتقال او خپرېدو په اړه د ګډو څېړنو لومړنی نتایج شي. هغه تنفسي زری چې په دغه وایرس کې کړی وي تر هغه څه ډیر زیات وخت په هوا کې پاتې کیدای سي چې مخکې اټکل سوی وو. په دې اړه د فنلند څلورو تحقیقاتي بنسټونو د یوې پروژې له لارې څېړنه کړې ده. د دغو څېړنو له مخې دا ډیره مهمه ده چې په عمومي سرپټو ځایونو کې لاره غونډېدو او ګڼه ګوڼې ډډه وسي، ځکه دا کار د تنفس یا ساه له لارې په کورونا وایرس د ککړو کوچنیو ذرو په مرسته انسان ته د کورونا وایرس د لیږد خطر کموي. الټا پوانتون د میټرولوژي ادارې او د فنلند د تخنیکی تحقیقاتو مرکز یا وی ټي ټي د هلسنکی له پوانتون سره یو ځای دا څېړنه کړې چې په کورونا وایرس ککړې کوچنی هوایی زری چې د ټوخي، پرنجي یا حتی خبرو له کبله له تنفسي لارې له انسان خارجيږي په هوا کې په څرخېدو وي او دا زری دغه خطرناک وایرس له ځان سره لیږدوي. دا څېړنه د شاوخوا دیر شو څېړونکو له خوا سوې چې په یوه ماډل کې په کورونا وایرس د ککړو زرو انتقال څېړل سوی دی. دوی هغه وضعیت څېړلې چې په کورونا وایرس اخته کس پکې د یوې مغازې د تخچې په وړاندې پرنجيږي او له هغه ځایه ځي. په څېړنه کې معلومه سوې چې په کورونا وایرس ککړې دغه ذرې چې په کورونا اخته کس هوا ته پاشلي په اسانۍ هغو کسانو ته انتقالیږي چې دغه ځای ته نږدې وي. د دغو څېړنو له مخې څېړونکي وایي د وچ ټوخي پر وخت چې په کورونا وایرس د اخته کېدو لومړنۍ نښې دي، له پزې او خولې د پاشل سویو ذرو اندازه تر 1500 مایکرومیټرو کمه وي. د دغو څېړونکو په وینا په دې اندازه وړې ذرې پر مځکه نه کښېني، بلکې د هوا له جریان سره سم حرکت کوي یا د هماغه ځای په فضا کې پاتې کیږي. د انفلونزا ای په اړه چې له ډیرو معمولي انفلونزا یوالګي ګڼل کیږي، څېړنې ښیي چې د انفلونزا ای وایرس تر 15 مایکرومیټرو هم کوچنی وي. ځکه نو د فنلند د دغو څلورو تحقیقاتي بنسټونو څېړونکي ټینګار کوي چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په کار د خلک له ګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته ولاړ نه سي، په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې سرونه یې بند وي لکه لوی مغازې. په څېړنه کې په جسمي لحاظ له نورو خلکو پر لرې والي، په کور کې د پاتې کېدو او د ټوخي یا پرنجي پر وخت په لستوڼي یا دسمال د پزې او خولې د پټولو او په صابون د لاسونو د بیا بیا مینځلو سپارښتنه سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له کورونا وایرس یا کووید-19 د خوندیتوب لپاره په کار ده لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او هر وارې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پریمینځل سي.
او اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په نړۍ کې ګرز بندیز په ډېرو سیمو کې لګول شوی، ښارونه قرنطین شوي او خلک په کورونو کې تر ډېره چارې روبوټونه ترسره کوي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته ویل سوي چې په خپلو کورو کې پاتې سي. په واشنگټن ډي سي کې خلکو ته د کور سودا رسولو لپاره روباټونه کاریږي. هر روباټ کولای سي تر 9 کیلوګرامه سودا تر 5 کیلومتره واټنه ورسوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د روباټ له لارې سودا ترلاسه کول د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په برخه کې ډېره مرسته کړې ده. په امریکا کې اوس مهال ګڼ شرکتونه لکه امازون او کیوی باټ د روباټ له لارې د خلکو کورو ته توکي لیږي، خو د روباټ پلورونکي وایي دوی تل د روباټونو د تقاضا په برخه کې له ستونزو سره مخامخ سوي دي او په نتیجه کې د روباټ یو شمیر شرکتونه تړل سوي. روباټونه د یو ځای لکه روغتونونو، دفترونو یا هم ګودامونو په ضد عفونی کولو کې هم کاریږي. تر دې مخکې چې خلک هغه ځای ته ورسي، روباټونه یې پاکوي چې خوندي سي. د بلجیم په روغتونو کې روباټونه پاکاري کوي او د هانګ کانګ د ریل تمځایونه ضد عفونی کوي. په هندستان او تایلند کې روغتونو ته خوراکي توکي او درمل رسوي چې روغتیايي کارکونکي وکړای سي واټن مراعت کړي. شایي دا ځایونه د روباټ لپاره تر ټولو غوره وي چې په داسې حال کې خلکو ته خدمات رسوي چې خلک له یو بل سره له تماسه بیره لري او د کورونا ویروس د خپرېدو مخه نیول غواړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایروس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. ولسمشر غنی دغه راز له ټولو خلکو هم وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه بازداران یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې ډیر دي د سپاه بازداران د ګړندیو کښتیو دغه حرکت خطرناک بللی دی. جی شل یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو موافقه کړې چې د نړۍ یو شمیر بې وزلې هیوادونه دي دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وزنډوي. او د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې ټولو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو دوه نیز خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دوه خبرونو مخکې به لیوي افغان فعال سره مرکه واوري چې په کاناډا کې اوسې د کورونا وایروس له خبرېدو سره هممهاله د کورنیو لاسنیوی کوي. د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغان خزو ټولنې د کورونا وایروس له خپرېدو سره د بې وزله کډوالو کورنیو لاسنیوی پیل کړی. د دې ټولنې مشره ادینه نیازی وای دوی له خپل خپلوانو پیسې راغونډوي راټولوي او اونۍ کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د میرمن نیازی هیله داده چې افغانستان کې هم ورته پروګرام پیل شي او نوموړي له شتمنو افغانانو غواړي چې د بې وزلو کسانو لاسنیوی وکړي. البته د یادونې وړ بولي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دغه ډول پروګرامونه پیل شوي. زموږ همکار اسدالله لودین له ادینې نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې له بې وزلو کډوالو سره څه ډول مرسته کوي.
د افغانانو لپاره او د نور مهاجرینو لپاره یو لیک غذایی مواد تاسو په خپل هغه کورو تاسو په افتاد کې یو ور او د نور د مرستیا ما کازګرات دې مرتبه ته هي کو فولي
مې تاسو یو ځای افغان کورنۍ سره هلته مرسته کوي په کاناډا کې او ک نور کډوالو کورنۍ سره هم لکه د نور هیوادونو چې هلته وسی شاو خو کې
نو د نور هیوادو سیدم سره هم کوشش کوي چې فعالیت وکړي. مګر اکثریت زمونږ کلاینټونه چې دي افغانان دي. ام دا د سوری خلکو د پاره سره عراق ایرانیان سره دوی سره هم مرسته کوي.
او د اونۍ یوې ورځې مرسته مو څومره ده؟ یعنی په ورځ کې تاسو په اونۍ کې تاسو څومره کورنۍ سره د خوراکي مواد مرسته کوي؟
موږ په هفته کې 50 کورنۍ سره مرسته کوو او دا د کورنۍ هر کورنۍ چې دغه تعداد متفاوت دي. واز په کورنۍ د چې په لکه زما یو کورنۍ چې دا 2 غړ لري او دا چې دا بازي د 2-3 کسې بازي 15 کسې بازي یو نفري مګر په مجموع او پنځوس کورنۍ ته مرسته
کوي. او دا غمرسته چې تاسو کوی دا د ټولنې خپل بودیجې د چې تاسو ورته راټول کړی او کنا کوم بل مؤسسه چې تاسو سره مرسته کوي؟
بودیجې مونږ نه لرو. ما تاسو کوی چې دا پیسې مو په خپل منځو کې ټولو د پیسې الحمدلله د بانک غذایی بانکونه دي، یعنی د خوراکي بانکونه دي. موږ هغه سره یو قرارداد کړی دا هغه مونږ ته د خوراکه رسوي، موږ دفتر ته رسوي او موږ هلته بیا خپل والنتران یا زموږ غړي هلته هلته شته په دفتر کې، نو بیا موږ د خوراک مواد اخلو او د خلکو دی رسوو.
په کاناډا کې وضعیت ممکن یو څه د ډاډ وړ وي، هلته حکومت هم ښه ده ممکن د کورنیو لاسنیوی وکړي. ستاسو پلان یا د نورو موسسو لپاره څه سپارښتنې لرئ چې بېوزله هېوادونو کې یا مخ پر ودې هېوادونو کې لکه افغانستان هم دغه